آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي ځینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د ښځو د ناوړه ژوند کیسې کړي دي د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شوو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروئ پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای کور بچان هر سره پسیدی نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کیږم وینم زړه می درد کوي خو څه نسم کولای لاس رسی می به خواته نه کیږي نو زه د یو شی پورا پنځه څلوېښت کلن انقلاب سره تجربه ما حاصل کړی دی او د جهان د پاره د پواید د پاره د انسانیت د شو اړیکو او د شو تجارتی هر شنی کو انساني اخلاق د پاره یو ډیر شم مبارزه شروع کړی ده نو ځکه چې افغانان ډیر کور کړی دی ولسته او دغه کمی ډلې چې پرموس ته پلکیږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو ور نه دي ځکه چې احمد ولارسی محمود راشی محمود ولارسی احمد راشی نو پدې کې اوس د ولسته د پایتکه کښېږ دی نظمر یو نه خواله ده نه یو د شوز ده نه یو د انسانيت نه یو د اخلاق ده څوک رالی هغه پسل کال مریض نه چې مور شي او مور سوي لانی خواهشات یې وزده شي چې هغه خواهشات پر کې بیا بل حکومت راشي نو ولس د دې سلويشت کار سره کړیدلې پاتې دی
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زده المن ولایت مرجی امریکانی ولی زختمر سره ازادی رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی نه ته نه مسکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې دلته ډېر ستړی ژوند دی زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي مرجی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ روغ بس زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسیا او دوی پوهنتونو ته پرېښودل شي دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړ کړه نو چې که داسې شورا جوړه شي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول شي
السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو تاسو ټول ته سلامونه څنګه یاست په خیر یاست جوړ یاست موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په شفین بولدک دلته دروازه باندې د ډیر تکلیفونه دي خلک بیروزګار دي کله چې مونږ خواته دي کله بارډر وخت دي بیخي ډیر بیروزګار دي د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي د لې خواریم ډیر ولاړ دي ولې سپین بولک منډیان ته چې کوم مال راځي اول خو کړه چې لار باندې د افغانستان ترانزیت پلاغه لار باندې نه راځي د افغانستان ترانزیت دی هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي بیا افغانستان ته پر نیمروز پر ایران ته د پارا پرمرز بنجرازی نو بارډر چې مالونه راځي د بارډر مونډیا نه ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي ګراکان راځي دروازه بند ده د دروازې چې بند ده سر دي خلاصولو ګراکان د خواسه نه راځي د پاکستان خواسه نه د افغانستان خواسه د خوارېسته خلک د ډیر بد بیروزګاری سره مخامخ دي مسله د خیر پیش کړه زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو مکتب استاد یم او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم او په دې خاطر چې د نورو استادانو د شتون د وجې څخه چې استادان نور نه پیدا کېږي او یا کس شاګردان لرم نرغه درونی وي کس په دې کې شندنې دوی شتنې نجونې دي او تقریبا ورځ ټوله درونی وي کس کې د دې ټوله اداره په غاړه لرم او په دې خاطر چې شاګردان رسنه دا زما په ژوند کې تر ګردو ډېر سخته شپه او ډېر یو نادره صحنه ده ځکه په دې باندې چې ډېر ټولو ته هر څه جوړول هر څه حما کول هم د استاد دنده سرته رسول هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول دا تعجبه خبره ما دپاره سوم.
السلام علیکم. استی خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور مر د دې واشر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو کله یار نه یي کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي دا زموږ غوښتنې د مسلمینو پورې ورسېږي. وروره موږ ډېر به سره د ژوند سره د ضرور دی د خلکو سره لمبرونه د دغه دي د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي خو یوه خبره مو د ضرورت یو ساعت مو سره ضرور نه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی موږ دغه غواړو وروره چې دا زموږ په ساحه کې دغه بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکې دي دغه نو کې پر ژوند راسي نو کې کار به کوي وروره ګر سره کار نشي کولی ډېر مجور نو سره ته ضرور دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی احترامات قبول کوي. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره. نو ډېر وخت کېږي دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي او دلته انټرنیټونه ډېر کمزوري دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ یم. عمر صاحب مېم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي. ډېر په داسې توګه مثلا د ښځو ته د غلام په سترګو ګوري. دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځو ته. ښځو ته ډېر داسې د غلام په سترګو ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځو ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنی غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تر ځای. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتی کېږي. ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته قانون نشته څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځې سره هر رقم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي. ظلم ورسره کوي. ډوډۍ نه ورکوي. هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا را ولاړ شي حکومت ته ورشي حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی. هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورده وه د څوارلس کالو نجلۍ وه. د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي یو پسه یو داسې خرڅېږي. دا ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي او حکومت امنیت مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته یوازې یو دانه د شیخ مکی انسټیټیوټ په نامه ده همدغه بنسټګری هم د هلمند ده نو دا د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیسې اخلي تقریبا 2000 افغانۍ پیسې د 1000 افغانۍ داخله ده همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې همزه نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي نو دا ډیر زیات پیسې د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکو ولایت او د دې د ولس لپاره نو دی د هله لري چې دی باید ذکر وکړي په خصوصي برخه کې نو دغه پیسې د لپاره ډیر زیات نو زما د هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظر او سیدونکو نه سکه ولای چې همدغه پیسې پر وخت باندې تحویل کړي زه خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سیمستر محصول یم همدغه پیسې ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی د نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي نو زما د هله ده چې باید د دولت ودیته توجه او پاملرنه وکړي ځکه د زما یو پیغام د زما نظر ده دا پر ما باندې راغلی دي د ټولو محصولینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دې د پدرګه سي ترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې ترڅو لا هم نور محصولین ورجذب کړي لا هم نور محصولین دوی پیدا کړي لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمت وکړي تعلیم په برخه کې ځکه کچيري پیس را کمیږي د دې د محصولینو تعداد هم زیاتیږي او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې د الله هم ارتقا او پرمختګ کوي نو کچيري همدغه پیس همدغه سجیر خپل کیږي د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي ځکه نسې کولای محصولین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ پیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته پوهنتون هم د زابل پوهنتون سیده یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصولین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کال کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 85 45 1 6 4 0 0 5 4 0 1 6 4 مننه ازادي رادیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درجی ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی دغه واټمیشت کیږي د ځاځخنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 90 1 90 215. شمېره یې ور بیا وایم: 0 90 1 90 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سنه درک سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سی، یا یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به پزل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو، السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ: 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک میم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمېره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه: 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نست نو که در جازروي یا د خپل زما غوړې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان ویسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنی 0 0 1 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې می زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشره کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي 0 0 1 9 4 0 0 1 9 8 3 0. اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی رادیو کارکونکو ښه یاست؟ په خیر یاست؟ موږ یو انډیوال دی د رحمت الله آغا په نامه باندې دی، ولایت هلمند ولسوالۍ باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان نظمی جو عزیز دی. تقریبا 15 کاله کیږي چې نادر کسوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمږ غاوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیره د زمږ سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کاله کیږي چې نادر کسوی د زمږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلې ده ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سلور پروسه شماره ورته افغان وایم صفر پورا اووه سوه نه سوه سلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت شماره ورته بیا یو یو تکراروم صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور پروسه شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه د الله په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول اورېدونکو ته په وخت په خیر الحمدلله لامنه یم لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کښې شوی ده پنځه څلور به یې څو کالې تر وکړو په تندې کار ورته معلومات نه ماته دی په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته لږ سختۍ په امان.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادي ملمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې لاسونه سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړه چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونه سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره لپیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یو بل شعر ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شو ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ. وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو، خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته. واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. ارشد مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش سوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره ښی خواته بل هیواد هالنډ شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ترڅنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شیان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو، او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان. وان دی هیلو احساس راکوی چه امکان لری زمو که هوادون هم دغس حالت تو رسی که البته که امکان ولری او که حد سوشی چه دغس تونز نوی بکن.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالنډ د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالنډ کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي، او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی، دو ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بېرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بېرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بېرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده،
تقریبا مختلف و هوادون و کدوال را سردی و خوزموگ برخه چه ده مشخصه ده زیر سنه ده پاره ده چه ده اطلا سنه تیت عمر و ترسوال سنه لور عمر تنکی زوانان را سردی باقی که همجونه و علکان رازی چه ده مختلف و هوادون ندی ده افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، ایریتریا ته ده برخو هوادون کسان دی
د خو ماشومان دی لاتلسل کلونو کم عمر دی اروپا دی قوانینو په اساس باندې د تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېر به ډېر دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولر شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویرو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر زوریږم زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډیر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و کمزوری باور و او پون دوی دا کوله شو چې دا لیونیان کله چې ما واورېدا د زړه خوټه خلاص شو باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسر روان و خبرې کولې راته دا نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغه ته جالبه و چې دا څنګه ورپسې ده او څنګه خبرې وسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وای ستونزې راته وای د لارې کیسې راته وکړي او وروسته دغه نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما د پر سخت دي چې زه اورم د دوی عمر کم دی په سخت لارو راغلي په لارو زوریدلی دي داسې زوریدلی دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولای کنه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي ستونزو نه مځان راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایا پرمختګ به وکړی دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوایه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنه ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامرا راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د دې سندرو سره مینه لري را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د دې مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی
نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلیف د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مرخصتي د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلیم. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایی به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي، کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي. د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما ته ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډیر منګل کلی دي، زما خپله تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعري چې کوم په هغه کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریګ پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسید د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر لتا سوډی رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروگرام کې را سره وي.
Ciao.